با مشکلات فراوان روبرو هستند، بخصوص در بخش ترانسپورت. حکومت باید به مشکلات آنها توجه کند. رسیدیم به پایان این مجله خبری از صبحانه رادیو آزادی. حالا هم با همکارم صالح محمد. صالح باشین. صالح صبح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروخت هستی ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ولسی جرګې د ریاست پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نن د شنبې د غویې سوره د ورشمه د میاشتې شلمه. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي. په هرات کې یو ایرانی وګړی او یو افغان سرتیری وژل سوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر وایي د ولسی جرګې غړي باید د ده په خبره د خپلو شخصي ګټو په خاطر جرګه پر قومي ډلو ونیوي شي. فاروق وردګ تیره شپه دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د مشرتابه د ټاکلو پر سر لانجې شدت وموند. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د شنبې په ورځ د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وسول. که څه هم میر رحمان رحماني د موقت رئیس لخوا د ولسی جرګې د مشر په توګه اعلان سو، خو د کمال نصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو لخوا یې مخالفت وسو. اعتراض کوونکي وایي ښاغلی رحماني د حاضر وکیلانو له جملې 50 جمع یو رای نه دی ګټلی او باید بیا انتخابات وسی. د دوی د لانجو د حل لپاره پرون یک شنبه یوه 50 کسیزه کمیټه هم جوړه سوه چې دغه کمیټې ویلي نن د خپلو خبرو نتیجه اعلانوي. د هرات په غوریان ولسوالۍ کې پرون د ایران پولې ته نږدې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری وژل سوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرحات په دې اړه تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل: لبته مرغه د افغانستان په خاوره کې دننه د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د پروژې یو ایرانی کارګر او یو افغان سرتیری د ماین په چاودنې کې وژل سوي او دوه نور کسان ټپیان سوي دي. دوی په یو رنجر کې ناست وو چې د لارې پر سر د ماین چاودنه ورباندې وسوه او له بده مرغه دا مرګ ژوبله واوښته. چا د دې بمی چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. ایراني چارواکو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د آیرلند د کرکټ ملي ټیم پرون د افغانستان ټیم ته په پرونی 500 سوره نړیواله مسابقه کې ماتې ورکړه. لوبه آیرلند پیل کړله چې افغان ټیم یې ټول لوبغاړي په 210 منډو وسوځول. افغانستان ونتوانید د 211 منډو هدف پوره کړي او په 138 منډو آوټ شول. افغان کپتان ګلبدین ایب تر لوبې وروسته وویل:
The guys did well in the field.
زموږ بلارانو او فیلډرانو ډیره ښه لوبه وکړه، خو موږ وروسته بیا په توپ وهنه کې ژر ژر وکټې له لاسه ورکړې. آیرلندي لوبغاړو واقعیا ښه لوبه وکړه. موږ به د راتلونکي او وروستي مسابقې لپاره پوره کوشش وکړو. د افغانستان او آیرلند ترمنځ سبا سه شنبه بله یو ورځنۍ لوبه هم د آیرلند په بلفاست ښار کې کیږي. افغانستان به پر روانه یوه اونۍ کې تر نړیوال جام مخکې له پاکستان او انګلستان سره هم یوه یوه تمریناتي مسابقه وکړي. افغان ټیم په نړیوال جام کې لومړی لوبه د جون پر لومړۍ نیټه له استرالیا سره کوي. د بغداد په زرغونه ساحه کې د امریکا لوی سفارت ته څیرمه یو توغندی لګیدلی دی. دا پیښه په داسې حال کې سوې چې په سیمه کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. په عین حال کې واشنګټن له عراق څخه خپل د سفارت او قونسلګري غیر ضروري کارکوونکي ایستلي دي. د عراق دولتي خبري اژانس ویلي پرون د سفارت تر یو کیلومترۍ لنډه فاصله کې د توغندي د لګیدو په پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا له سپتمبر میاشت راهیسې لومړی وار دی چې د عراق په زرغونه ساحه کې دا ډول یو توغندی لګیږي. د بغداد په زرغونه ساحه کې چې امنیتي تدابیر پکې شدید دي، ګڼ بهرني او د پارلمان او صدر اعظم د دفترونو ترڅنګ داخلي دفترونه پراته دي. د عراق د پوځ یو ویان برید جنرال یحیی رسول اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل توغندی د عراق د یوه ګمنام سرتیری له مجسمې سره لګیدلی او د دې پیښې په اړه به تحقیقات کیږي. د عراق یو وزیر د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل وروستۍ پریکړه د نه منلو او نه توجیه وړ وبلله. دغه شرکت د عراق د تیلو له یوې ساحې څخه خپل شاوخوا 60 بهرني کارګران ایستلي دي. د عراق د تیلو وزیر سامر غزبان پرون په یوې اعلامیه کې وویل د اکسون موبیل شرکت دا پریکړه چې خپل کارکوونکي ایستلي د عراق د جنوب د تیلو په ساحو کې له امنیتي وضعیت یا هم ګواښونو سره کوم ارتباط نه لري. اکسون شرکت له بصرې څخه خپل 60 کارکوونکي چې اکثریت یې امریکایان دي داسې وخت د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بالقوه شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړي دي. د عراق د تیلو وزیر وویل د تیلو په ساحه کې د اکسون موبیل فعالیتونه د عراق د تخنیکي کارکوونکو په مرسته عادي پرمخ تلل. بلخو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې ایراني چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. ښاغلی ټرمپ لیکلي که ایران جګړه غواړي دا به د ایران رسمي زوال وي. ښاغلی ټرمپ ایران ته په خطاب کې لیکلي چې هیڅکله د امریکا متحده ایالاتونو ته اخطار مه ورکوئ. مصری چارواکي وایي چې پرون د جایزه اهرامونو په سیمه کې د ګرځندویانو یو بس ته څیرمه د سړک غاړې بمب چاودنې لږ تر لږه 12 کسان ټپیان کړل. په بس کې 25 کسان سپاره وو چې راپورونه وایي زیاتره یې د جنوبي افریقا وګړي وو. په چاودنې کې یوه بل موټر ته هم زیان اوښتی دی. د مصر حکومت له څو کلونو راهیسې په سینا ټاپو وزمه کې د توندلارو ډلو پر ضد جنګیږي. د دغو افراطي ډلو په حملو کې اکثره بهرني ګرځندویان او د مصر قبطي عیسویانو غړي په نښه کېږي. د اتریش صدر اعظم سیبستیان کورز په دغه هیواد کې تر وخت مخکې د انتخاباتو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه یې وروسته له هغې وکړه چې د اداري فساد د رسوایۍ له کبله د ده ائتلافي حکومت ړنګ سو. د اداري فساد دا قضیه په هغه پټه ویډیو کې رسوا سوه چې د دغه هیواد شیارخی مرستیال صدر اعظم پکې ښکاري چې یوه روسي قراردادي ته د تړونونو پیشنهاد کوي. په بدل کې ورڅخه په سیاسي برخه کې د مالی ملاتړ غوښتنه کوي. د اتریش ولسمشر الکساندر وان دیر بیلن پرون له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته پیشنهاد وکړ چې دغه انتخابات دي د سپتمبر په لومړیو کې وسی. د انتخاباتو د پریکړې تر اعلان څو ساعته مخکې د اتریش مرستیال صدر اعظم هاینز کریستیان شتراخه خپله استعفا اعلان کړله. په پارلماني چارو کې د دولت وزیر د ولسي جرګې نویو غړو ته وایي
هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي.
راپورونه وایي په هلمند کې د قانونو له استخراج څخه د طالبانو تر څنګ چین او پاکستان هم ګټه اخلي.
خام دبر مدنونه چې دی د وسم کاچا کې جوړدوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کلدار ټیکس اخلي.
د هیواد په خطیز کې د طالبانو او داعش د جګړو له کبله په زرګونو کسان بې ځای شوي.
یو روزه د خوراکي توکو د ضرورت لري، د سی سرپناه د ضرورت لري، وغیرہ پکی د ضرورت لري، ګرمي د هر قسم مرستو د ضرورت لري.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د زعفرانو کښت زیات شوی. په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا یو لوی شرکت عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د مخالفتونو د حل په هدف یوه کمیټه هم جوړه شوې ده. په پرلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو استازي باید د خپلو ګټو لپاره ولسی جرګه له ګډوډیو سره مخامخ نه کړي. سپی ولستان اگزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ولسی جرګې د ریاست پر سر د یاد جرګې د غړیو مخالفت نن دوشنبه درېمې ورځې ته وغځېد. د ولسی جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبه پر سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکو اعلان شو، خو کمال ناصر اصولي او یو ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیار یو رایه کمه وړي او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ شي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لوریو او منځګړیو وکیلانو له ډلې یو کمیسون پرون جوړ شو چې شي هڅو نتیجه ورنکړه. د دغه کمیسیون د منځګړي غړي لډلې عبدالقیم سجادي بیګاش په ازادي راډیو ته وویل اصلي اختلاف د هغې قانوني خلاف خاطر دوام لري چې معلومه نه ده کارول شوې رای معتبرې دي که حاضر نصاب
موافقین یا آقای رحمانی.
د ښاغلي رحمانی موافقین په دې استناد چې اساس کارول شوې رای دي نو هغه رئیس ده، خو مقابل لوری وایي معیار 240 رای دي او تابان رحمانی اکثریت نه دی ترلاسه کړی. همدې مسلې مخالفتونه رامنځته کړي دي. ښاغلي سجادي دا هم وویل چې د ده په شمول منځګړي وکیلانو د لانجې د هواري کمیسیون په دې پرېښود چې د میر رحمان رحماني او کمال ناصر اصولي لخوا معرفي شوي استازي غوښتل د دوی له حضور پرته بحثونه مخته یوسي. د ولسي جرګې د ریاست پر سر مخالفتونه د یک شنبې پورس تر ښکنځلو هم ورسېدل او امنیتي منصوبینو د وکیلانو د لاس او ګریوان کېدو مخه ونیوله. دغو لانجو په ټولنیزو شبکو کې د ګڼو خلکو غبرګونونه پارولي. په دې سربیره په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پارلمان په وروستیو لانجو افسوس وښود او وی ویل چې که د لانجو د هواري لپاره وکیلان پریکړې ته ونه رسیږي ګڼې ادارې قانوني منځګړیتوب کولی شي.
څه چې پرون پارلمان کې پیښ ول البته په ولسي جرګه کې تاسف ځای دی. امید خو مدا و او امید مدعی چې د ملت هغه استازي چې ملت په ډېر عقلاني ډول دوی ته رایه ورکړې دوی حاملین د هغه ارزښونو دي چې ملت د هغه په اساس باندې دوی ته رایه ورکړې نو دوی باید مظاهره د هغه ارزښونو وکړي. هیله مې دا ده چې د پارلمان وکیل صاحبان د خپلو شخصي منافعو دپاره د ولس د لوی کور په قومي خطوطو تقسیم نه کړي. حقوقي مسایل دي په حقوقي چوکاټ کې باید حل شي او که دوی د حل نه عاجز وي نورې مراجع په دې وطن کې شته چې د دوی تر مابین د قانون په چوکاټ کې منځګړیتوب وکړي.
د ولسي جرګې اولسمه تخنیني دوره د سور پښپګم د ولسمشر اشرف غنی لخوا پرانستل شو. دا جرګه په سباندې درې اونیو کې لا هم نه د توانیدل چې خپل اداري پلاوي وټاکي او معلومه نه ده چې د دې جرګې د ریاست پر سر د ورستیو درې ورځو رواني لانجې څومره نور دوام پیدا کوي.
ومردل چې د ولسی جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجې د هواري لپاره روانو هڅو نتیجه نه دا ورکړي. اته بجې او 12 دقیقې سوې. د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو قاچاق زیات شوی. کلونه کېږي چې په هلمند کې د روخان په نوم ښکلې ډبرې د قاچاق او خودسره کیندنو راپورونه ورکول کېږي. ویل کېږي چې له دې قاچاق څخه له د طالبانو ترڅنګ ایران، دغه راز پاکستان او چین هم ګټه اخلي. نور حال د الیاس دی په راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانونه چې د ډیورنډ سختګي کرشته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچه کېږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین، د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان روبات سیمې ته نږدې د دیشو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کېږي او بیا د هوا او مځکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او قانونو قاچاق او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو په هغه سیمه کې لرو یا د خانشین د دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو هغه قانون مطلق دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهېږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج یې کړي، د هیچا لاره نه ده بنده. هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت ولی دي، اوس هم دا لړۍ روانه.
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدي د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدي ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. دا یوازې روخام او سره زر نه دي چې قانون یې په ناامنه خلاصو سیمو کې دي او په غیر قانوني ډول کیندل کېږي. د خانشین او دیشو ولسوالیو پورې ګونو او دشتې سیمو کې د لیتیمو ترڅنګ د یورانیمو او یو شمیر نادره عناصرو ذخیرې هم وجود لري چې د څیړونو له مخې د الوتکو او پرمختللو وسلو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. د خانشین پخوانی ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوط وایي د دوی تازه معلومات ښیي چې په ټولو کانونو کې چې له دې جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي د پاکستاني انجینرانو لخوا کیندنې او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان ته سروې کړی و په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته په دغه دوره کې 13 کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوی. او د دې شو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کاچاکیږي او د دوی قراردادونه منظم طالبان د پاکیږي بیا غت اجازه ورکوي او بیا دار موټر په سر تقریبا 8000 کال در ټیکس اخی تلا مدن چې دی هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی اگر هم د سندک په نامه دی د کلی دی چې د پاکستانانو او چینایانو په ګډه د تلا استخراجوي
سره لدی چې رسمي نه د تایسوي خود سرچینو د معلوماتو لمخې د خانشین او دیشو د طبي زیرمنه د بارسو وتون کلوي موټرو څخه په یو ونی کې نږدې 400 میلیونه پاکستاني روپۍ مالیا اخیستل کیږي چې اکثره د وسلوالو طالبانو او کاچاکپورو لاسته ورځي. که څه هم د قانون اړوند سیمې اوس د حکومت د کنټرول څخه وتلي دي خو د پاکستانیانو او کاچاکپورو د لاسه د دې طبي زیرمو د ایستلو دپاره حکومت کوم کار او پلان په لاس کې لري. د هلمند والی وایي دوی د جمهوري ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې ترې شریکې کړې دي چې که هره یوه یې ومنل سي کولی سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې پراته قانونه وساتي. تورن جنرال محمد یاسین ول دوی منتظر دي خو تر اوسه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپل وزارت معدن هم یو طرح وړاندې کړی ولسمشر ته او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین په ولسمشر سره درلود نو دا طرح هم ورکړی په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شوي په درې واړو کې یو هم چې منظور شي موږ کولی شو چې د مافیا او قاچاق برو مخه ونیو.
په دې برخه کې پخوا پر میشتو بهرنیو ځواکونو هم تور و چې د هلمند د سرو زرو یورانیمو او لیتیمو تر څنګ د نادره عناصرو په یو شمېر کانونو کې په خپل سر کیندنې کې او آن ځینې مواد یې د بېلګې په توګه د دقیقو چورونو دپاره خپلو هیوادونو ته انتقالوي خو د وخت افغان چارواکو دا یوه ادعا بللې وه او هغه رد کړې وه. سوال دا دی چې د لشکرګاه څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې د دې ارزښتناکو کانونو ساتنه څومره ممکنه او اسانه ده؟ د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان وایي که حکومت غواړي کولی سي په یوه کنډک سرتیرو د هغه قاچاقبرو مخه ونیسي چې دمګړی هلته بوخت دي. هغه په دې برخه کې د قومونو عوامو خلکو پر رول هم ټینګار وکړ.
په اوله کټګوري کې د خلکو رول دی ځکه چې خلک د دې سیمې دي دا کان د دې خلکو دی دا ملي شتمني ده په ملي شتمني هر افغان شریک دی خو دا زموږ د افغانستان د بیا جوړولو لپاره یو ښه بهترین چانس او بهترین کان دی چې افغانستان د پښو ولویږي همدغه کان به جوړي خو متاسفانه چې دا کان اوس پردي وړي پردي ځانونه په جوړي دا د اندېښنې وړ خبره په تمامه معنا ده. باید ټول د افغانستان خلک دې ته متوجه شي او فکر ورته وکړي د خپل رئیس صاحب جمهور وزیر صاحب دفاع پر دې باندې باید ډیر فوکس وکړي چې دغه مخه ونیول شي.
د ولایتي شورا رئیس عطاول افغان په داسې حال کې د خلکو پر رول ټینګار کوي چې په تیرو څو کلونو کې د حکومت او عامه شتمنیو پر سر درېدلې عام خلک او قومي مشران د حکومت ته نه پاملرنې په خاطر وژل شوي او یا د خپلو سیمو څخه کډو ته اړوتي دي. د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو تر څنګ خانشین او د شو ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم طالبانو رد کړی د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په کاچاک او غیر کرنې کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي. ممګلی استایی د ازادۍ راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. په بلخ کې د زعفرانو د ټولنې مسؤلان وایي چې سږ کال د زعفرانو کښت تر بل هر وخت زیات شوی دی. د کرنې ادارې چارواکي وایي چې کابو 1500 ښځې او نارینه د زعفرانو په کښت تولید او پروسس کې مصروفیت لري. مجیب رحمان حبیب زی تفصیل وړاندې کوي.
په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولنې مشر صدیق الله کاکړ وایي چې په بلخ کې د زعفرانو کښت مخ په زیاتېدو دی او هر کال د دغه نبات کیفیت هم مخ په ښه کېدو دی. ښاغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې باید په بلخ کې تولید شویو زعفرانو ته نړیوال بازار پیدا شي.
هر سال کې تیر میشه که زعفران
هر کال چې تیریږي د کمیت له نظره د زعفرانو کښت هم ډیریږي. سخت کال هم په بلخ کې له 140 تر 150 کیلو زعفران تولید شوي او یو شمېر بنسټونو هم بزګرانو ته د ظرفیت لوړونې په برخه کې کار پیل کړی دی. د بلخ د زراعت ریاست مسؤلان هم تاییدوي چې په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت نسبت پخوا ته زیات شوی دی او اکثرا په شولګره، دهدادي، خلم او دولت آباد ولسوالیو کې کرل کیږي. د بلخ د کرهنې او مالدارۍ ریاست د زراعتي چارو امر زبیولا زوبین ازي رادیو ته وویل چې په مستقیم او غیر مستقیم 500 تنه خزي او نارینه د زعفرانو په کښت پروسس او د سبندۍ برخو کې کار کوي.
107 خانوم و بیشتر از 300
کبو یو سلو او خزي او 300 او یا تنه نارینه د زعفرانو د تولید پروسس او د سبندۍ په برخو کې کار کوي چې په مجموعي توګه نسبت په خواته په دغه ولایت کې د زعفرانو کښت تولید او پروسس زیات شوی دی. په مزار شریف کې د زعفران د سوداګرو د ټولو د معلوماتو پر اساس چې یو کیلوګرام زعفران په بلخ کې 80 تر 100 افغانۍ باندې پلورل کیږي. په همدې حال کې په بلخ کې د زعفرانو د خرڅلاوي د یو شرکت مشره فریبا اوسیان وایي چې په بلخ کې د زعفرانو په تولید او پروسس کې د ښځو ونډه نسبت بل هر وخت زیاته ده.
اما تعدادشان زیاد است، یعنی هر جایی که ما دیدیم کمتر از زنان خانم نبودن.
فریبا اوسیان وایي چې دولتي ادارې او خصوصي مؤسسات د هڅه وکړي تر څو نسبت د زعفرانو کمیت ته د هغه کیفیت لوړ کړي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د کاناډا چاپ ډیجیټل ژورنال خبرونې په هلمند ولایت کې په یوه هوایي حمله کې د 1 ملي پولیسو د وژل کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي له دې پیښې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف غواړي چې د دې پیښې پړه پر افغان پوځ واچوي. خبرونه زیاتوي چې په افغانستان کې د دښمن پر ځای پر دوستانو د بمبارۍ موارد په تیره اوس چې امریکایي ځواکونه د ځمکنیو عملیاتو پر ځای تر ډیره په هوایي حملو متکی دي زیات شوي دي. ډیجیټل ژورنال د چارواکو په حواله لیکي چې د بمبارۍ غوښتنه د افغان ځواکونو لخوا وروسته له هغه وشوه چې په سیمه کې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل شول. خبرونه د امریکایي چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی له افغان ځواکونو غوښتي وو څو دوی ته ډاډ ورکړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه نشته، خو دوی ادعا کوي چې افغان ځواکونه په دې کار کې پاتې راغلل. امریکایي آنلاین خبرونه یوریشیا ریویو په خپل وروستۍ غنه کې په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کوي چې آیا چین د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي. خبرونه لیکي طالبان د افغانستان د راتلونکي په اړه له امریکا سره په هغه پروسه کې خبرې کوي چې افغان حکومت ګډون نه پکې لري. خبرونه زیاتوي په داسې حال کې چې افغان حکومت او د نړیوال ائتلاف ځواکونه د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، پر مرستندویو مؤسسو حملې په زیاتېدو دي او د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. په افغانستان کې د سولې د یقیني کولو لپاره باید بدیلې لارې وموندل شي. د خبرونه په لیکنه چین هم له ستراتیژیک او هم له اقتصادي پلوه په ګڼ شمیر دلایلو له اوسني حالت څخه د راوتلو لپاره د پام وړ انتخاب دی. یوریشیا ریویو لیکي په تیرو کلونو کې له افغانستان سره د چین لیوالتیا په تیره په سیاسي او امنیتي برخه کې ډیره کمه وه، خو خبرونه د 2000 لومړي کال په پای کې د طالبانو د واکمنۍ له پرځېدو وروسته د افغانستان لپاره د چین په پالیسۍ کې د بدلون یادونه کوي او لیکي لسیمه سره د چین لیوالتیا په ډېرې چټکۍ سره په زیاتېدو ده، ځکه پیکینګ پوهیږي چې طالبان او په افغانستان کې ډېره نورې تروریستي ډلې د سینکیانګ له اویغور مسلمانانو سره مشترکات لري او همداراز ویریږي چې د افغانستان بې ثباتي ښایي د سیمې او نړۍ په کچه د چین د ترانزیتي پروژې د ناکامۍ باعث شي. او بل دا چې د افغانستان له مسایلو سره زیاتېدونکې لیوالتیا د یو سیمه ایز او نړیوال قدرت په توګه د ظهور لپاره د چین د خیالونو څرګندونه کوي، نو ځکه چین د یوریشیا ریویو په وینا د تیوری له نظره تر ټولو مناسب هیواد دی چې د افغانستان د سولې پروسه د پرمختګ خواته بولی شي. خو خبرونه په عین حال کې د پاکستان او چین د اړیکو یادونه کوي او لیکي چې په همدې دلیل چین څو ځلې ویلي دي چې د افغانستان د جګړې حل د کابل او اسلام آباد د اړیکو له ښېګڼې سره تړلی دی او ځکه یې د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله څېړو. په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ له زیاتېدو سره د امریکا یو لوی شرکت د عراق د جنوب د تیلو له ساحې خپل بهرني کارکوونکي ایستلي دي. اکسون موبیل امریکایي شرکت خپل کارکوونکي له بصرې څخه د متحده عرب اماراتو دوبۍ ته لېږدولي. عراقي چارواکو د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بللې ده. سفیولا ستانکزي په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د عراق حکومت وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل خپل بهرني کارکونکي له عراق استلی خدا چاره به د عراق په جنوب کې د تیلو او غازو په تولیداتو اغیز و نه کړي. د عراق د تیلو وزیر سامر غدبان د یک شنبه پورس په خپل بیان کې د اکسون شرکت دا پریکړه د نه منلو وړ بلله. هغه ویل دا مسله له امنیتي وضعیت او یا د عراق په جنوب کې له ګواښونو سره تړاو نه لري بلکې یو سیاسي پریکړه ده. غزبان ویل همدا اونۍ د اکسون موبیل له شرکت سره ګوري او له هغوی مخکې په یو لیک غوښتي چې عراق په جنوب کې ژر تر ژره خپل کار ته وګرځي. اکسون شرکت له بصرې نه خپل شپېته کارکونکي چې اکثریت امریکایان دي داسې وخت د متحده عربي اماراتو دوبۍ ته انتقال کړي چې د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچونه زیات شوي او د یو پوځي برخورد اندېښنې موجود دي. د عراق د جنوب د دولتي تیلو د برخې رئیس احسان عبدالجبار وویل د اکسون موبیل د کارکونکو وتل یو لنډ احتیاطي کار دی. هغه وویل د اکسون شرکت عملیات په سیمه کې د عراقي تخنیکرانو په مرسته دوام لري.
تغییر مکاتب العاملین من
دوبۍ ته د اکسون موبیل شرکت د کارکونکو انتقال به په دې ساحه کې زموږ د تیلو او ګازو د تولید په وړتیا اغیز ونه کړي. همدارس به زموږ په پلان شوي رغنیزو او شافی پروژو کوم تاثیر ونه لري ځکه دا ساحه اساسا د بصرې د تیلو د شرکت او اکسون موبیل په ګډه مشوره اداره کیږي.
نصيحت مشغل اللي هو اکسون موبیل
د تیلو دغه لوی امریکایي شرکت اکسون موبیل ورسله غه د ایران لګاونډي عراق نه خپل ټول شپېته بهرني کارکونکو کې استلی چې واشنگتن د ایران له لوري احتمالي ګواښونو ته په اشاره په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل حضور زیات کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ په بغداد کې د خپل سفارت له کلیدي کارکونکو پرته نورو ټولو ته امر وکړ چې له عراق ووځي. د امریکا د هوایي چلند ادارې هم د جمعې پورس ټولو تجارتي هوایي شرکتونو ته ګواښ وکړ چې د فارس خلیج او عمان سمندر له سره په تیرېدو کې دې له بشپړ احتیاط کار واخلي. وروسته له هغه چې امریکا تیر کال له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون پریښود په دغه هیوادې سخت بندیزونه ولګول. واشنگتن وایي ایران په سیمه کې ترهګر او نیابتي جګړه ماران ته میلوي، هغه څه چې ایران په کلکه ردوي.
د حقیار په نامه اوریدونکي د کندهار له میوند ولسوالۍ په خپل سیمیز کلي کې د یوازې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر ناندرۍ نه دي، د هر مشر د ټاکلو پر سر د حال وي، حتی د ولسمشر د ټاکلو پر سر هم. خیال محمد خیاط د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلي دا چې چارواکي په خپل منځ کې پر چوکۍ نه سره جوړیږي، موږ ته به څه خدمت وکړي. اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي د شپې لخوا عملیات تل د عوامو د زیان سبب کیږي. عبدالواحد مدقق له لوګره، حکومت باید لوګر کابل د سړک د جوړولو چارې چټک کړي، مسافر له ستونزو سره مخامخ دي. عبدالعزیز د زابل له شملزوی ولسوالۍ لیکلي د ډیورند کرښې له بلې غاړې زموږ پر کورونو بې رحمانه توګه باندې د توپونو ګزارونه کیږي. زموږ کلي د ډیورند کرښې په 2 کیلومتره کې پراته دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په جلال آباد ښار کې د خوراکي موادو بیې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي، چارواکي باید توجه وکړي. کریم شیدا د غزنی له مقر څخه په خپل سیمیز کلي کې حکومت باید په هر قیمت چې کیږي د قانونو ساتنه وکړي، ځکه دا د افغانستان ملي شتمني ده. شیرخان او مسعود له زابل ولایت څخه، البته له میزان ولسوالۍ څخه لیکلي دي چې سولې ته تل لاس په دعا یو. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ په خپل بل سیمیز کلي کې هر امام دي په روژه کې په مسجد کې د سولې لپاره لاسونه لپه کړي. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام، خو تر دغو پروګرامونو مخکې یو راپور راخلو. د افغانستان په ختیځ کې په زرګونو کسان په دې وروستیو کې بې ځایه سوي دي. دغه خلک د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش ترمنځ د جګړو له کبله بې ځایه سوي کسان په څه وضعیت کې دي؟ د روح‌الله انوري او فریبا ظاهر ګډ راپور سره اورو.
د افغانستان په دوو ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې د طالبانو او اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ترمنځ په تازه نښتو کې لسګونه زره ملکي وګړي بې کوره سوي دي. سیداګل یو له هغو کسانو دی چې په دې وروستیو کې د ننګرهار په ویشنې درې کې د یادو ډلو د جګړو له کبله بې ځایه سو. سیداګل له جلال آباد ښار څخه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جګړې د سیمې خلک ځپلي او سرګردانه کړې دي.
د چانه بچای ورک دی، چانه مور ورک ده، خلکو کورونا ډاک پریخي یو ساری رستل.
د ننګرهار د والی وین اتاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 1500 کورنۍ له خوګیاڼو او شیرزاد ولسوالیو څخه بې ځایه سوي دي. خو د اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د مې میاشتې په دوهم راپور کې راغلي چې تر 15000 ډیر ملکي وګړي له دغو دوو ولسوالیو څخه تښتیدلي دي چې ټول 8000 کورنۍ کېږي. د کونړ په چپه تر ولسوالۍ کې چې د ننګرهار څنګ ته موقعیت لري، هم په می میاشت کې خلک له خپلو کورونو بې ځایه سول، چې یا ډېر لږ او یا هیڅ مرسته یې نه ده ترلاسه کړې. احمد الله دلسوز هم یو له دغو بې ځایه سوی دی چې په چپې درې ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړو په نتیجه کې له خپلو کورو وتلو ته اړ سو. شل کلن دلسوز د ژوندۍ د ولسم ټولګي زده کوونکی دی. د هغه دولس کسیزې کورنۍ خپل کور، باغچه او کروندې پرې ایښې دي. دلسوز ازادي راډیو ته وویل
دا شیان چراله بس جنگ شروع کو دی کې دو سو دشمن نه معلومېده، په هر چا بس ډزې کولې، نو هر سړی په ویره کې و. د خپل سر د خلاصون لپاره بس دغه ځان راوړسو، بس کړي وکړي.
دلسوز کیسه کوله چې د سیمې خلک د داعش د مخپټو وسلوالو په لیدو ورخطا کېدل، ځکه د دغه خبره د افراطي ډله غواړي د سیمې پر اوسیدونکو خپل سختګیرانه قوانین تحمیل کړي. د دلسوز پلار دوه کاله وړاندې ومړ. اوس دی د کورنۍ یوازینی سرپرست او ډوډۍ راوړونکی دی. دغه کورنۍ د کونړ په مرکز اسد آباد کې یو کوچنی کور په میاشت کې د 3000 پاکستانی روپیو چې د شاوخوا 2300 افغانۍ معادل دی په کرایه اخیستی دی. د افغانستان په غو سیمو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په پاکستاني روپیو تر ډیره راکړه ورکړه کیږي. د دلسوز ورځنی معاش د 1500 افغانیو معادل دی. هغه وویل
طبي خبره چې مشکلات خلکو ډیر زیات دي، هر څه ته ضرورت لري، یو روژه د خوراکي توکو ته ضرورت لري، د سی سرپنا ته ضرورت لري، وغیرہ پکی ته ضرورت لري، ګرمي ده، هر قسم مرستو ته ضرورت لري. کومک خو د وسه پورې د خوراکي توکو شوی.
د دلسوز مور شبنم وایي چې سیمه ایزه اداره باید له دوی سره مرسته وکړي.
موږ سره لږ کومک راسره وکړي، چې مرسته راسره وکړي، چې ماشومان راغواړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، دی ګرمي را روانه ده، روژه ده، هیڅ نشته دی، نو لوی چیا چاره سره کومک نه کوي.
د سیمې چارواکي وایي تر 3000 ډیری کورنۍ د چپې درې ولسوالۍ څخه وتلو ته اړ سوي دي. د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته یې سرپناه، خوراکي مواد او نغدي مرستې برابرې کړي دي. نوموړی وایي د دوی معلومات ښیي چې د کونړ په چپه دره، مڼوګي او څوکۍ ولسوالیو کې 400 داعش وسلوال فعال دي. د ښاغلي میرزاکوال په خبره له قوي تبلیغي هڅو سره سره داعش وسلوال نه دي توانېدلي د سیمې د خلکو پام ځان ته واړوي. د کونړ والي زیاته کړه
زیارت رنگوی، جماعت رنگوی، مثلا د سپینګیر احترام نکوي، د علما احترام نکوي، سپکاوی کوي، د مکتب د مکتبونو مخه نیسي، د جنکو د تعلیم مخه نیسي. دا ټول هغه څه دي چې کونړیان د دې سره موافق نه دي.
شغل میرزا کول وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو هڅه کړې د ځکني تحلیل لري له کونړ څخه د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته لار پیدا کړې، خو په دې کار بریالي نسول. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې خپل موجودیت اعلان کړ. تر دې لږ وروسته دغه ډله پاکستان ته نږدې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې ځای پر ځای سوه. داسې ښکاري چې افغان ځواکونه او نړیوال همکاران یې لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې داعش وسلوال د ننګرهار په غرنیو سیمو کې له خپلو مینو وباسي. دغه ډله اوس په یوه جدي امنیتي ګواښ بدله سوې ده. په افغانستان کې د ناټو ملکي لوړ پوړي استازي نیکولاس کی په اپریل میاشت کې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې اړوندو کسانو ګواښ باید جدي وګڼل شي.
اوس مهال دغه وسلوال په کوچنیو ځایونو پورې محدود دي، خو هغوی په خپلو سیمو کې شته او په کابل او نورو ځایونو کې پر ملکي اهدافو د وحشیانه تروریستي حملو مسؤلین دي.
چارواکي دا کوي چې په افغانستان کې یې د داعش وسلوالو پر وړاندې د پام وړ پرمختګ کړی. د کونړ والي په خبره ځینې بې ځایه سوي کورنۍ بیرته چپې درې ولسوالۍ ته تللي دي او زیاتوي چې طالبان د لغمان ولایت لوري ته تر شا سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونو همدا اوس د هغوی تر واک لاندې سیمې لاندې کړي دي. خو د دلسوز او کورنۍ ژوند په اسد آباد کې ډیر نه دی بدل سوی. د خوندیتوب او کورنۍ د ډوډۍ په اړه د اندېښنو ترڅنګ دلسوز د خپل ځان او خوند ورونو له تعلیم څخه د بې برخې کېدو څخه هم اندېښمن دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تشویش خو موږ را لرو چې هلته موږ مکتب کې اوس موږ ورونه خویندې هلته خو د شپږم نهیسته زنانه و ته اجازه هم نشته چې مکتب ووایي. خو دا نور کوم شاګردان چې مکتبونه لرل زما ورونه زما دوه درې ورونه په مکتب کې وو، نو هغو موږ دا تشویش لرو چې هغو نه مکتب پاتې شه او دلته بس بے سرنوشت پاتې شو، ځکه چې آئندہ د دو په خطر کې دی چې دا تعلیم ونه کړي نو اسې پاتې کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وېب پاڼه کې ازادي رادیو.com.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستی دي شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې ډاکټر وو خو سبا د یو کال کېږي چې د پرته له دلیله له دنده لرې کړی ده. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د سید او د کوم ځای د ټلیفون کړي
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد او د هلمند ولایت د معتادینو د شفاخانی اته بستر د شفاخانی مسؤل مو مخته
ستونزه د سوا
ستونزه دا وه چې زه هلمند کې د معتادینو شفاخانی اته بستر د شفاخانی مسؤل وم نه کله نه ارجابای کې ناکام شوی یم نو مشل دغه غراځري کړی دا نو بل کم توسي اختار اخیستی نو بل کم جرم کړی دی او ما غوښتل چې هلته زه غلم ورک کما او د هلمند د شیطانی سرپرست رئیس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند د حوزې سپروایزر ډاکټر بلال کرامت زه په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لرې کړم او زما په عوض باندې د هلمند د امیر روغتیا سرپرست رئیس امین الله عبد خپل راډیو زما په عوض باندې مقرر کړو.
څو کاله د هلمند په دغه روغتون کې کار کړی؟
ما تقریبا یو کال هلته د شپخانی مسؤل په حیث باندې وم او د کال اخر کې د کابل نهایتان راغله د شپخانی د پرسونل د ارزیابۍ لپاره
او رمیدامه ورک
دې نمخ کې زما سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی کله چې هغه وظیفه بل ځای غشول په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسؤل وټاکل شو زمونږ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت وټاکل شو نو هغه چرالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وظیفې څخه لرې کړم او بیا ما وزارت ته تامې تاریخ وکړه وزیر صاحب د برسۍ احکام ورکړه ما غریزه بیا وړه شو تاجي نو رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنه کړو بیا مې دوباره بل اریزه وکړه وزیر مین احکام ولیکل په دامه مت پېکان اغم د وزیر احکام متیس د مینه احکام تیم کوم احمد ورنکړو بل اریزه ولیکل د وزیر د شیطانی مینه ده اغه تیم کوم هغه ونکړو.
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي؟
نو زه هلته لاړم ولایت مقام ته ما ولایت مقام کې اریزه وکړم متاسفانه والی صاحب نو خارج ته لاړ وو او به ماوین د ولایت چې هغه تمام اریزه هغه کړو ماوین د ولایت سره زما خپل ملاقات ونه شولو نو ماوین د ولایت مم په اریزه باندې به کوم اجرات نه وکړي.
ستا تحصیلات په کومه کچه دی او اوس چې لدن د لره شوی په کوم بل کار مصروفي که څنګه؟
زه خپل د ننګرهار طب نه تقریبا شپاړس کاله مخکې فارغ شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نه چې زه هلته وظیفه نه لرې شوی یم تقریبا دا د دیارلس میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه د سرنوشته یم او بې وظیفې یم او د معتادینو رئیس ته څو ځلې ورغلم ماته وایي نن راشه او سبا راشه او نن او سبا کې ما باندې دغه دیارلس میاشتې ویستلې.
خبرور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عام روغتیا وزارت له وزیر یا کوم بل مسؤل سره شریک کړو.
زما اخري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو او لوی څارنوالۍ نه او ما ته بېرته باید خپل حقوق ټول ډاکټر شي دوباره زه بېرته په خپله وظیفه برحال شم او د تېرو میاشتو معاشونه باید ماته حواله شي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لوایان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس آزادی رادیو ته ویلي چې څو کاله د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې کار کاوه. دی وایي د دغه روغتون سرپرست رئیس د ده په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لرې کړی او دا هم وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړی. په دې حصہ کې مستاسو نظر غوښت.
د دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر شو او موضوعات د هلمند د والی صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه ارګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري که ډاکټر صاحبان وي او یا هم نور کولای شي د شکایتو دفتر هم شته دی او هم د دې تر څنګ موږ کولای شو څلور ساعت ته د دې په خدمت کې اوسو او خپله هلمند والی د سهار د 2 بجو نه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې افطاري وخته پورې او وروسته له افطاري نه هم د خلکو په خدمت کې دی تر څو خلکو مشکلات ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر مطیع الله همدرد چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوې وي خو د تعقیب کړي نه وي او یا هم د پریشي وي نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو ولایت ادارې دوی خدمت کې ده کولای شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته او تر څو موږ وتوانی شو چې د دې ستونزه د والی صاحب سره شریکه کړو او د دې طریقې څخه وتوانی شو چې د دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند والی د هرات په مقابل کې یو حد وټاکل شي د دې ستونزې بارسیسي او تر اوسه پورې موږ په دا معلومات چې آیا د په کوم برخه کې ده آیا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفق شوی دی او بل څه کې ده په ځای باندې پرل شوی په دې برخه کې موږ د خدمت کې هر وخت کولای شي او د ترڅنګ تاسو د برنامه له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریک کسبې د اختر محمد په نامه باندې چې په وو موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ورایت ته د سګینې کې ژوند موږ مسکوله چې والی صاحب سره ونی او بل خوانه دولت مستمزه کې استملاک کړی دی او یا هم نور مشکلات کې خو کله چې موږ دلته راوغښته یاغه موضوع دم غړې نیم سات وړاندې د سره ما خپل ولیدل چې دا موضوع والی صاحب سره هم مطرح شوی دی او چې دا په تعقیب لاندې د سرڅوشي دې موضوع باندې کار وسی او د غوښتنو تر رسیدګي وسی او کوم ډول مشکوله چې ستاسو تر رسیدګي وسی خو د قانوني لحاظ باندې مشکوله قانوني ډول باندې د خلکو مشکلات ته په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کېږي ان شاء الله خدمت
زو اکسب ډیر مننه چې زمونږ د تیرونه د پروګرام د یو عارض عریضه مو اخستې او کار پې کوي ډیر مننه. خو زو اکسب ک ډاکټر همدرد تاسو دفتر ته مراجعه وکړي سمشوره یا امرسته به ور سره وکړي
ان شاء الله دغه چې په قانوني شکل باندې مشتاید خدمت کیو چې د ستونزې په قانوني شکل باندې ورته حل کړو او دغه ستونزې ته د دې لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی د دې اداره کې چې دوی ولایت ته مراجعه کړي دا ستونزې ته رسیدګي نه ده شوی خو په دې برخه کې باید اسناد وکړل چې آیا دوی ته رسیدګي شوی یا هټ ورته تاکل شوی دی موضوع تر کومه ځای پورې مختص ملي او یا د والد مشکل ایجاد کوي دی ری به فکر موږ د دې خدمت کیو چې دوی تشریف راوړي ولایتي ادارې ته او موږ هغه دوی هغه څنګه چې هغه به ان شاء الله هغه جنبه بررسی کیږي په قانوني شکل باندې چې کدوی غیر اساسي وي او یا هم منفقسي وي لدندې نه به طرف اساسي وي او یا هم په غیر قانوني ډول کچیر دي دوی سره جفاف وي او یا هم دوی ته مشکل ایجاد کوي په دې برخه کې به ولایتي اداره هیڅ ډول کومه څه دي خو نه درغوي او په خدمت کې دي تر څو ستراتیجي
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې څو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې د ډاکټر په حیث وظیفه اجرا کړې خو دغه روغتون سرپرست رئیس پرته له کوم دلیل له دندې لرې کړې او د هلمند والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 89 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د ورکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، موږ همیشه دغه خبره یاده کړې ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي، نو لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او همداراز د ورک سوي کس پوره نوم، د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړي. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتبي، یا دا چې د یاده وزي، او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورک سوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي، چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو، خو کله چې نور اوریدونکي اوري، نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي، د دې ورځې دغه خپرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا سوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه فار یم، اورورا د ایران څخه مې کله تماس نیولای دی. یو نفر چې دلته د سردار محمد په نامه دی، نور محمد زوی دی، د هلمند ولایت مرګی دی. یو نفر چې د هر سره اورورا په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي، یو سفر اته نوی نسو درو دیش نسو تلور کولیش تلور آیا پنځه شپته ټلیفون نمبر دی. که دا زنګ ووهي در که دا سړی د ډېر وخت کېږي، دا لس ورځ کار کېږي، در که دی مور نه پلار مور نه لري، کور نه لري، ورور نه لري، ځای نه لري، څنګه خبر والا
وروره؟ اوس دغلته چا زنګ ووهه، وایي دغسې ما سره یو کس د نوم یې ورته ونه ښود. بېخي لاسې وایي درې ګوتې نه شته دي او شنې سترګې دي. وایي دا څلور کاله کېږي، وایي چې دا ما سره د دغه شمېره مونږ وانهغېستله. مهرباني دي وکړي دا نمبر مونږ ته خو لږ راکړي. اوس عبدالشکور له لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما زمې نه درکه ده. بېخي لاس درې ګوتې نه شته دي او دوه اوس ویلې چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده. او په دغه دا نمبر دی، که د ما نمبر یې واخلي په دغه نمبر دی زنګ را ته ووهي. ستر اتاش
السلام علیکم، زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبرې کوم. یو رادیو آزادی ته یو څو مرمخ کې یو ښځې پیغام پریښو، بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر دې دا د دوه لسه داده دي. یو وارې فارسي ویله، بیا پښتو ویله. دا کوم ادرس چې وو هغه زما سره سم و. زه څلوېښت کاله کېږي د کوره سر نظره کوم. اوس بچیان مې دي، اولادونه مې دي. دغه ښځې کوم نمبر چې دغه کړي و، بیا څوک دغه رادیو آزادي ته یو سړي دغه نمبر اعلان کړل. ام هغه غلط و. زه دغه سړي ته خواست کوم که پښتو وایي که فارسي وایي، نمبر دې کرار ووایي. هغه نمبر زه سیکم، زه د دغه ښځې زوی یم.
عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم. اوس په هلمند کې ګزاره کوم. زه عبدالحی د حاجي له خالق اخون زوی یم. نو که زما دغه خبرې زما بابا اوري چې په نامه سره د حاجي ملا خالق اخون دی، ما ته دې پر دغه شمېرو باندې زنګ ووهي. 0 1 2 1 2 1. نو ما ته زنګ ووهي، ډېره مهرباني به وي. او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور ستخه ورکه ده، او د په نامه سره د عبدالواجد یې. دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه تاته ورکه ده، او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي. 0 1 2 1 2 1. په دغه شمېره باندې زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو عاجزانو خپرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم. دا دوه کاله کېږي چې د چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی. دی زه د کجکي ولسوالۍ یم. که قریبان زما اوري، ما ته دې په دغه تماس ونیسي. 0 1 5 0 1 0 1 0 والسلام. قداش جربان سپین ټاپم لري.
السلام علیکم زله زابل ولایت شملزول ولسوالی زخنه جلا خبر کوم زله چمنه زخه د کندهار پر طرف را سپور کوم پر دا روډ باندې میکشنای پیدا کړ چې محمد عثمان په نامه دی تر د شپاو کو ول سو کلوبي تاسو پلار نوم نه راشي نه د ورونو نوم راشي خدا د ایتیم وایزه ایتیم یم بس نو زه نه پیژنم دې به چې کوم مسلمان ورور می دغالک اس کده هر مسلمان ورور می دغالک لما سر دی پر دغه شمیره تماس ونیسی صفر هو صفر صفر رید وات سلور پینزه پینزه اتن دغه می ده تلفون شمیره ده اس کده هر مسلمان ورور دغالک ورور که لما سر دی پر دغه شمیره تماس ونیسی والسلام دیر منانا
گرانو دوستانو پیغامونه مو واوریدل په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي اوس په هم راسو دغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله سلام علیکم شکیل وفادار ما د خپل خود څخه زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بدرک شوی دی ورک شوی دی او کار چاته په اړه معلومات وي دا شماره دی مات سره تماسونی سی سپر او یو یو شپاگ سپر سپر پینزه دوا پینزه دا شماره دا چا تای پاڑا معلومات وی نو دا شماره نده زنگو
هنگری سلامی اومنی دا عبدالمنان میرم دا هلمند ولایت تا گریشت ورسوالی وسیدون که ما سمای ورو دی ورو که تقریبا شپان از ساله که لیجی دا خلق ورد نظره کبی ډېر سخت خواشینی چې نیو د مرګ معلومات کې نیو د ژوند معلومات کې هر څه کې په دا باندې معلومات یې د خپل زما زغ او لري مهرباني وکړي په دا باندې شمیره چې زنګ وي چې زما د ټلیفون شمیره ده چې پر و چې پر اته چې زه واور نن اته شپږ دا زما شمیره ده په سر څو تر له پاتې معلومات یې د خپل زما زغ او شمه سم نه کا زی د شاباز اکل مسی دي د نرمندو د صحیح زنه درکته وي چې جایز معلومات مخکمه نو السلام علیکم
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کار کوم توایم له ټلیفون برکت خپل محمد خوشاله ما د هلمند ولایت نه موږ یو دوست دی په سنگینو لسالی کې نادره کسوي دی نو د کندهار دی نو د سنگینو لسالی کې کملګری او دوستان چې دی په لشکرګاه کې خدمت زغاو دی نو ځکه چې ورونه ډیر په تشویش کې دی او کلار دی کدی غواړی چې ما سره معلومات راکړي په دې شمیرو دې موږ سره اړیکه ونیسي ډېر ځواني دي صفر و صفر و څلور درې یو څلور دوه پنځه سلام شمیره ده صفر و څلور نه یو یو نه څلور و نه ډېره مهرباني به مو وي خدای دې چې زما پیغام ثبت شي د ازادي راډیو څخه ډېره مننه ښه وخت ښه ژوند د خدای په نام.
السلام علیکم زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولایت کې نیت وایي د نیس د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شي نو که چیرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا یې ده په هر نه نور څوک معلومات لري نو موږ ترې په دې سره څنګ ووایو صفر اووه سوه شپږ سوه څوارلس نه سوه اته پنځوس
السلام علیکم زه خپل حکیم عمر د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبر کوم زما بچی ساله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کرې اوسېدونکی دی د درو میاشت راهیسې نادرکه ده کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر اووه څلور سوه څلور څلوېښت یو اته درې سوه څلور ویشت بل شمیره ده صفر اووه سوه دوه سوه یو شپېته اته سوه دېرش که چېرې ته زما غږ خپله اورې یا په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دې وکړي زموږ سره په دغه اړیکه کې شمېره ونیسه.
زه فرید احمد د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ څخه نیالګي کې نیولی دی ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی د یوه میاشت کېږي نه درکه دی کار چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي صفر اویا څلور اویا دوه سوه څلور نیمه یو ځل بیا به صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور دوه نهه څلور
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټول ګلونو خبریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورکړی دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم، نو خدای دې وکړي آزادی راډیو د لارې را پیدا شي. نو د آزادی راډیو څخه به ډېر مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی، دا چې د مخکې په کابل کې وو، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما دا اړیکې سره کته شوي دي. نو کار چې یا معلومات لري یا دی زما غږ دی په خپله اوري، نو دا چې په دغې شمېرې د اړیکې ونیسي نو ډېر مهرباني وي. صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا، یو ځل بیا تلیفون شمېر وایم، صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا. دا همدې شمېرې د اړیکې را سره ونیسي. دا آزادی راډیو څخه ډېره مننه کوم. سلام پوهه.
زه محمد صادق یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرسپا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند وخوا ته د کور څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي، یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا، صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش. که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
مصادر الله ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کې لادرکه شوی دی، عیسی خان نوم یې د چاچینو په ولسوالۍ کې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خور کوي، ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات دي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. د یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، ما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی. څلور کاله کېږي چې ورکشوی دی، اصلي د ارغنداب دی. هر چاته که معلومات پر داسې مهاراج زنګ را وي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور، یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ د جهالت سیند د تاسو په تماس کې ما زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نه درکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې څه معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان ورور چې پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمېره یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. او بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کې درې. بس در بل پیغام د الله په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېر وخت څخه ورکړی د وحید په نوم باندې، نو که دی زما واز اوري زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې. صفر وسوه تاتيا يواتيا بنزاتيا لس سفر و اتا 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 يو اتا بنزا يو سفر تقریبا دا یو کال وشو چې بیخي تقریبا زما معلومات لرم او نه کورنۍ نه قسمه وزاوري په دغه شمېره چې معلومات پر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس د خدای په امان د پیغام د نشرېدو
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جاله د کلي نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درک شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس مننه.
د ورکوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو د ورکوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پورې د خدای په امان.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12